احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشه د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کوم او قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي رډو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې له لومړي تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان د آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د پلاوي ښځینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبې سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفیه او شریفې زرمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوي او بخشی د افغانستان دولتي پلاوی چې پکې چلور میرمن دي د سپتمبر له 12 میرا پرې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندي نوري نصحت ازادي رډو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنه و ماسکون و کار وخلی پا لاس ورکولو غیجو او مچو لروغ بڑا در وکلی او فردی حفظ زهی تا پاملرن وکلی
فردی خود توجه داشته باشد.
د شوانزه یو د یولسم و دولسم طولگه یو درسون مخی دا وجه پا لمره نیتا پیل شوی و د ناروی د سولی شورا فوزیه کوفی پا افغانستان که د سولی د حسو بخاطر د نوبل د سولی د کاندیدانو پا فهرست که شامل کرده. د شورا پر خپل وبپاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعاله بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوي.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې ایښودل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړي. د سپین غر بازان لوبډله د باسین څپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپین غر بازان او اباسین سپې ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیګ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپین غر لوبډلې لپاره 2 ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیګ د سیالیو راتلونکې لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمورخ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیه او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغل ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون څرګنده کړه چې څلور اویا کلن ټرمپ کمزوری ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ شده خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي ښه دي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلي دي. او وروستی خبر دا چې د بلاروس د هغو کسانو لیست خپور کړی چې دې هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نومونه نه دی اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله من دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوه. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلق ته دښمنه ور په غاړه دي، خلق ته مشکل ور په غاړه ده، طالب راځي خاتونه به ماتيږي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوه چې پیسې انسان ته خوشي ور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی عادت چې دی هغه دی پیسې دار خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل چې خبرې ساوکه دي خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې څرګرلی دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیره وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم وروسته نه دي پاتې او له ټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلي نعیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله من دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډه به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفري فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خنډونه چې د دوهې خبرې یې ځنډنۍ کړې وې تر ډېره لرې شوي دي. د عبدالله اشاره هم دې دوه ټکو ته وه.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واورېدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی، او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبرې شوې دي چې باید وروسته شوی وای. له کابله د سیاسي چارو کتونکی د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د سولې روانې خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تېره بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي. مننه شیبر صاحب،
سولې په اړه باید ووایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو دا توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته د موږ دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی دیکھیے، افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه وي تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولې کله چې اساسي پړاو ته راځي نو هلته به دوی د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري هغه باندې خبرې یا مخکې له مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله چې کله د تیرې میاشتې په دولسمه دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کېده چې په یوه ورځ به په طرزالعمل په سر باندې موافقې ته سره رسی شي، خو دا د درې اونۍ تیرې شوې دي، له طرزالعمله لاندې دي راوتلي. نو علت یې څه دی؟ طرزالعمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګورئ، مخکې لاوینه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. نو دلته هغه متعارضي دیدګاوي هم د سولې پاړوان باندې موجودې دي چې ډېر طرفونه دي چې خپلې ګټې خپل قدرت پکې غواړي. ولې موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه تویونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو ته د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه د یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کېږي چې دوی مخکې له مخکې طرزالعمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې په خپل محور موضوع وترخي. ولې ما فهم موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنی بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت ته رسیږي په افغانستان کې، مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډېر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم که چیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه به دلته په افغانستان کې تکرارېږي، بیا به بیت المال چور کېږي، بیا به افغانان ځي مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټاغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوغډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیم صاحب،
او افغانستان
ابراهیمی صاحب وبخښئ، د دې له خاطره چې همدغه اندېښنې د افغانانو لرې شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
ګورې شیبر صاحب، څو اختلاف ډېر مهم دي. یو دا ده چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي. نو موږ یو اسلامي ټولنه یي، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یي. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت چې د جمهوري اسلامي ده، یعنی په اسلامي باندې قید شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې د اسلام دے اصول خلاف دی. داسې دویمه ماده دی اساسي قانون دریمه. نو کدل ته ډېر ټینګار وشي نوم دی جمهوریت کې نظام یا امارت کې، نو دا هم یو ستونزمن کار دی. ولې په ماهیت کې نظام اسلامي دی. دویمه مسله دا ده چې اصل دوی طالبان خو دا وایي چې موږ یو اسلامي نظام دلته غواړو. نو دا اسلامي نظام تنها په خبرو نه غوښتل کېږي. اسلامي نظام
ابراهیمی صاحب محترم، بخشید خبر مقطع کوم، د دې لپاره چې د خبرونو تفصیل ته دوی ورزی دواړه لوري تر هغه مخکې ډیر ټینګار پرې باندې کېدو د افغانستان د حکومت اهیت هم دا ټینګار کوو، او عام افغانان هم چې اوربندو کې که دوی په اوربند باندې په پیل کې سره موافقې ته ونه رسي په نور موضوعاتو به څرنګه ورسي؟ په لنډو لطفاً.
زه فکر کوم چې طالبان به په داسې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدی شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې شکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار. او طالبانو کې د ظرفیت په اشراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پیل شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سړه او سوده راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکراتو کې جنګ نه کار واخلي. ولې د ما هدف دا ده قرباني پکې غواړي،
مننه، وخت اجازه نه راکوي.
اوربان ورشي نو سول ته رسېدل به یو څه ستونزمن.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویار ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سبلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی، او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی، او د تیرو دو لسیزو پر بریاوو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره له ګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسني افغانستان کې د ښځو او نارینهو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي، او پر بانکي سیستم انتقاد لري، او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښیي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه یې د خپل مرکچی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي، او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې له وروستۍ پریکړې سره مخالف دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې سیمه ایز پولیس و ځینې اوسېدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسېدونکی غلام شان وایي سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې وسل دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري هلته غلاوې سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اختطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایان طارق آریان وی د محلي پولیسو په اړه د وی منظمې چړنې ورسره د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو په اړه وویل لزر زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته په اشاري سره ویلي و چې له څلور ویشت زره محلي پولیسو ځینې به یې په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به یې هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به یې په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووېډ 19 ناروغۍ سرایت د ډیموکراسۍ کړکېچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغو کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند ډیموکراسي او د کووېډ 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2000 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخت ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لږ تر لږه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي پر استول اس ام اس کې لیکلي دي له افغانانو سره چل وشو، بندیان خوشی شول، نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګرش کې لیکي که افغانان پر رښتیا سولې تشمن وي اسلامي امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د سولې پروسه کې باید ځنډ را نشي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسې باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي اول د تر هر څه مخکې اور بند وشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګالی کې د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بیخي زیات شوې دي، دا اور کم ولې نسته؟ عبدالرحمن لیکلی دی ژر تر ژره باید اور بند وشي. طالبان خو پخوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اور بند اعلان کړو. دا ساجی راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنۍ مسله څېړو چې ډېر پیسې خوشحالي راوستي شي او کنه. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. خلیل زاد پرون د افغان ښځو له پلاوي سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروی د سولې شورا فوجه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا. د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونه کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
ښاغلی حکمتیار د کابل په یوه جمعات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د ده په وینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمېر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمېر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېر لویه بریا په برخه شوه. په دا لومړۍ ورځو کې ډېر زیات په شاه وطن بول او د ناګورنو قرباغ ډېر سیمه ونیول او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خودی جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلويخ کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسی آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمينه را ته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگیږم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي خل نور جنگیالیو سر آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه مهال له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نوموړی وی له ارمانیانو سره په جګړه کې یو شمېر افغانان ووژل شول او یو شمېر ارمانیان د دوی لخوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر په نوم چې د نجراب و کله چې ارمنیان له ټانکونو سره راغلل او په موږ یې فایرونه پیل کړل، زموږ راکټچیانو هڅه کوله چې هدف وولي. په همدې وخت کې د هغو راکټچیانو زموږ کس بشیر په نښه کړ، خو موږ شاته تګ ونه کړ او پر وړاندې مو جګړې ته دوام ورکړ.
یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي د یوې وړې ډلګۍ مشري پر غاړه درلوده. هغه وایي کله چې آذربایجان ته تلل $250 ورسره و، خو لشپک میاشتې جګړې وروسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم و او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50 څخه تر 70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وایي حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګه دغه هیواد ته د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگلي او جګړې لنګدی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه وروسته له دې وشوه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په اومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونې وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونو او د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلي په خپرونه کې په دې اړه اورېدلی شئ چې پیسې خوشي د چا په برخه کوي که نه، یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم عمره سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځین خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدرمنه دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بې پیسو کې ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما. سل مشکل سره په کور کې خپل می مریض یم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می بندي ده. بې پیسو کې ډېر سخت ده، ډېر مشکل ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلی ده رامنځته شوی، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وای خوندي. اته د شکر ګولۍ مې چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خوړی، ولې قیمته ده. ټول د بې پیسو کې چې مزید ګرخونه کړی او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولري ښه قدر درکوي، هر څوک دې چې پاس کېنوي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسېدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره د وی چې ډیر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
او نه څه یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ماسې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېر سوي ده، خو همغه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ شم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالای نه اغوندم، زه په د موټر کې نه ځم، زه په د موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کول او ساحت په ما باندې تنگ سوي ده مقید سوي ده ژوند می یعنی هغه په خانه خوشحالی چې ما په نسبی او برابر ژوند می سیدلو ده هغه اوس زنه لرم او یو څه ویره هم شته سره مثال څه کله زه شهر بازار ته زم وایم څوک می اختطاف نه کی څوک اغله کوته می رانسی هر محفل چې کی کدی خپل کدی پردی زه په جام ازلت لاینه سم وایم زینی امنیتی ستونزې ما ته پیدا نسی یا می اولاد ته یا می خاوند ته پیدا نسی وایم کنه زه په ما په خانی ژوند باندې می خوشاله ما هغه وخت کې د ما استی و درې دومره زیات هم نه ولا خو زه پخې خوشاله وم آرام ژوند می دروده اپ آرام زړه باندې زوی دکیدم اوس هغه آرامي بخې د ما په ژوند کې نسته
هغه زیاتوی چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشاله هخیستلای شي د نګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی وای ل خپل ژوند ډېر راضي دی
چې دونه پیسې زنه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري یا بزنس سنټرونه لري یا غټ تجارتونه لري نو لله الحمد زمره سلرم چې خپل روزمره ضرورتونه می پرفکیږي قرضدار نه يم هغه د زون لمړی التیاوی هغه می پوره دی هغه په پوره کیږي نو خپل ژوند زه لله الحمد ډیر راضی کوم خطر کوم ریسک ته نه احساسومه هغه څو خلک چې ډیر مالدار دي یا ډیر پیسې لري هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره نه آرام دي هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور یې عمر پیدا کم بل طرف نه د وسنی شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتی ستونزې ډیر زیات لري هغه امنیتی نگان هم غوښنه سره ستر غوښنه سره مخامخ دي دی هغه پرتله مونږه ځان آرام او مسؤل احساسو
مدنی فعال شازی بیساوایی چه انسان باید خوشحالی پا مادیاتو که نه بلکه پا معنویاتو که ولتوی زکه چوک چه خپلا طول خوشحالی پا پیسو او شتمنه پوری تاری که ور سرنوی نجوان باور تا دیر سخت شی
دجوان معنویات تا که دیر سرای اهمیت ور کی خبوی و خطر دیر حدا پوری مادیات که دجوان هر استونز و هر مشکل تکافو کدی رفعی کدی بیام اغا ارخونه نش پوره کوله یا اغا خوشحاله سریت نش برخه کوله کم خوشحالهش پا معنویاتو که نغختی و اوسی که ده بلگه پتو اغا کسان چه مثلا معنوی ارخونه تا دجوان دیر پام لرنه کوی خپل خوشحالی خپل نیکبختی و خپل آرامتی ها پده که دوی گرنی چه مثلا نور سر لاسنیوای وکدی نور تا بخنه وکدی نور تا تر دیر حدا مثلا هغه کړنی غو ته تر سره کړی چې دی غو د ژوند سهولتونو د غو د ژوند آرامتیا باعث وګرځي هغه کسان چې مادیات ته ډیره توجه کوي او تل هم دی لاټه کوي سږی چې د کوم لار پیسې راغونډ کم راټولې کم چې دا خپل د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپل روحي فشار لاندې وسیږي او خیر نور ته هم ونه رسیږي او ژوند کې دای هم له هغه خېګنو او له هغه آرامتیا او چې یو انسان باید برخمن وسیږي نه برخمن
د نوموړي په خبره کشتمنی زیاته وی کما خو اړینه ده چې خپل خوخی په مانویاتو پوری وتړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم اوسیدین که خوشبختی پا دیمانه که اوستانی شرایط ووری که چیرا پیسی نوی ها غدفونه چه منگه لرو نشی رسیدن مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر کار پا پیسی نکیگی ولی زده مخالفه ولی که منگه درس وای مغیب تا دانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا اوست که چه مثلا روست پورست لقاضی ها زیاد تیگی اوست ماستری بس اوست مطرده زیاد دین اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو واځي پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی
نو من نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو خوشحالي په پیسو په جایداد او په داري کې نه ده خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي نه پیسو شتمنۍ او جایداد داري پورې
گرانو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي
ا
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلې ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروف وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تېروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بینان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اورېدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخر خوشحاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی، دی دا احساس وکي سياره نو خو ډیره بهترینه ورځ ده. سار له خوبه را پاسي او وای سي بي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټول دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي. په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي، لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خز بند ولري. افغانستان په ټول نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه. دا ولې؟ ځکه موږ عادت سوي همداسي، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره، دې نظرو سره، زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلی ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بې پیسېګي ګڼي، وایي موږ پیسې نه لرو، که موږ پیسې درلودی موږ به خوشحاله ژوند درلودی، که موږ پیسې درلودی زموږ په کور کې به بې اتفاقي نه وه، که موږ پیسې درلودی دا غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټولو بدبختیو لامل د بې پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډوله نظرونه سته په دنیا کې. په کلي کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لاره کوي، او ځینې خلک وایي نه، چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لاره کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري، لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوې.
څنګه کولای شو چې په لږو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلای سوای سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانې کو، او کومو قانې نه وو او همیشه دا تشويش را سره وي چې ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای، او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانې اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دي لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر سم وي تر څو ښه کار وکولای.
قدرمنو اوریدونکو، له خبرونه مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 اویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د سولې خبرې روانې دي، خو ځینې په خوته تیږي ورچوي چې وزنډیږي. هر سړی خپل غم اخیستی، له چا سره د قدرت او څوکۍ غم دی او له چا سره د پیسو او شتمنۍ. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو یو دوه خبرونه دراوروي.
یتي نو اوس پام وکړئ خبرونو ته.
د سلمي او زی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپار. زیاتین والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلمې اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتی ځواکونو زیاتینو له ژیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
اوس دغه د ناکامۍ او کامیابۍ کیسه هم واورئ. هر څوک خپله ستونزه لري لکه داسې
غټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دی کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایې چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای. ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو؟ ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور د ژوندی وي تلل وږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې وشرمولم د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی بیا چې خدای پاک زوی را کاو نوشته بیا ورسره را کړی و.
تورې ولې ژړې خیرات خدای؟
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چوي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تک پانځوي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده. ولې ژړې ورته؟
ته څه خبره یې څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ له شکرم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم څه به یې کوم چې کامیاب شو. اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کما او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه کنه وای د ما کامیابه زویا کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و د ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای د ما کامیابه زویا
وای د ما ناکام وروره.
اوس دغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یو پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مې څه وایې کنه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانځ.
نو په غوا ته څه لپاره مین شوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو پې مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې له قوارې وېرېږم.
اخخه، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشوخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخه، څه لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخه.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترور کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخه، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخه، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زید دوی د کور د دیوالونو له سوري نه به مې د ټی پي ټي دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وه. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور اف راباندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته شرموئ. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د رهبرۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي. څوک دې نه رانه خفه کېږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کېږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کېږي.
خیر یو سي، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه پوکوما بلا سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې هم دا ټی پی نه ده، سی پی هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پی مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بلیک هم د کوم مین دی، راواخلم؟
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بلیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې 38 کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبخت عمر د 10 کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه را سره راوړم؟
دا هم هماغه د ډیار کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې دوی ریته کوم بل خایسته الک پیدا کړي چې پاملرنه یې ځان ته وړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړي؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، ستاره امینی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.